سوره د کیږي چې د مرکز بابوس او پوراک او کجی دغدم حالاتو کې منګ عملیات لوبده دغه داسه ټول پاک سفادل خدای دې کوم مشکل دغه ساهو کې نسته.
کسه هم لوګر کې ځای اوسیدون کې په محمد آغی ولسوالۍ کې عملیات او د پوستو جوړول ګټور بوري خوایي د مرکز پولی علم امنیت ته هم باید پاموشي ځکه اوس هر شپه طالبان د خار په شاوخوا پوستو بریدونه کوي او خلک د ډزو غږونه اوري. قومي مشر سید فرهاد کاظمي بیاوایی په لوګر کې پوستې بیخي زیاتې شوې دي. افغان ځواکونه دي د پوستو پر ځای رزرف پوځي قطعې جوړې کړي.
موږ دا وایو چې دوی دغه ډېر د پوستو نه دوی د راټول کړي په لوګر کې ټوله پوسته سویلې نو دا پوسته ډېر د امنیت له نگاه نه دونه ګټه نه کوي. دوی د یو قطعه د منتظره را جوړه کړي شپه د گشت گذار وکړي او چیرته چې جنگ کې ګلته په ډېره سرعت باندې ورسي نو یوازنی مشکل ستونزې همدغه ده چې دوی باید ریزرف را جوړ کړي چې کوم ځای باندې جنگ یا فشار راځي چې هلته کې دوی د مرسته ورسي یا کومک وکړي.
د لوګر امنیتي چارواکي داسې مهال د یاد ولایت په ځینو ناامنو سیمو په ځانګړي ډول د کابل لوګر د لارې په اوږدو کې د دوامداره چانیزو عملیاتو او د اړتیا په ځایونو کې د دایمي پوستو او پوځي بیزونو د جوړولو خبره کوي چې د یاد ولایت په خروار، څرخ، برکی برک او مرکز پری علم که هم وقت ناوخت د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې رامنځته کیږي. د خلکو غوښتنه داده چې د لوګر د امنیت لپاره د تدابیر لدی هم زیاد شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوبیم او تاسو ته نننی رادیوی مجله وړاندې کوم. د رادیو مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو سربېره د ملکې ګوهرشاد بیګم د کالیزی په پار د جوړ شوی سیمینار څخه راپور جوړ کړی.
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد
په هنر جاج کې له لیکوال او څېړونکي مزمل هوتک سره دغه په نوي کتاب خبرې کوو.
تدریس پیل کړ نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لری پاتې شوی دی نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید
په فنکار برخه کې له ولسی شاعر اید محمد بیغره سره دغه په شاعرۍ غږیږو.
د دنیا ګوره پونی دی کنروی نوی تری سبا خدای پا منیده.
بله
کدر پیاد شما دوستانو زما دی پار خدای تا پورتا که لاسونه.
پزر پانه که با لند کیسا اوس پنواو رای
ایوه وارا تیگه پا گوتو ورخلا حلک ده غی چنه پری خودی سریه تیت کر او تیگه زما پا ورانه ولا گیده
او پا ورخمین خیال که با دکلمه شوه نزم واو رای زمی د مور د پاکی مینی نخا زمی د مور د ارزوگانو چله زمی د مور د ارمانونو چادر زمی د مور د دعاگانو نامه زمی د مور د پاک بدن برخیم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ماشوم هدیره ته ورغه او د مور قبر یې د کتابونو په بکسه وویشت. ورته وویل را پاڅه شا وزر شا. لما سر لاړه شا او زموږ هغه معلم ته جواب ورکړه چې هره ورځ راته وایي ستا مور ډیره بې پروا ده، نه د مکتب ته په پاکو جامو کې رالیږي او نه در باندې سبق خزده کوي. دا الفاظ د مور د ورځې په پار رایاد شول. تېره اونۍ د مور ورځ وه. د افغانستان سربیره په ګڼو هیوادونو کې دا ورځ ونمانځل شوه. دا ورځ به ولې نن منزل کیږي؟ ځکه د یو داسې چا په ویاړ نومول شوې ورځ چې ټول کائنات ورته د تعظیم سر ټیټوي. مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونې شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه. مور هغه هستی ده چې انسان ورڅخه په ټول ژوند کې یو ځل برخمن کیږي. د مور مینه داسې الهي نعمت دی چې د خدای په مخلوق کې له هیڅ شي سره نشي پرتله کیدلی. مور د کور هغه روښنایي ده چې له هغې پرته د روښنایي هیڅ بدیل نشته. مور د مینې، عاطفې او خلوص هغه سرچینه ده چې هیڅکله نه وچیږي. د مور غیږ هغه مکتب دی چې د نړۍ عالمان، مفکرین او فیلسوفان پکې روزل کیږي. نو موږ هم خپل نننۍ رادیوي مجله په ډېرې مینې او ادب ټولو میندو ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د مسو دکان د لرغونو آثارو او انکشاف سمپوزیم جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د قانون او پټرولیم له وزارت سره په ګډه همکاري کې د عینکو د مسو دکان د پراختیا او لرغونو آثارو سمپوزیم جوړوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی او د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان دواړو وزارتونو د ماهرانو پښتون په یو غونډه کې دغه سمپوزیم په جوړولو د څرنګوالي په باب خبرې وکړې، او وپتیل شو چې د زیاتې همغږۍ او تفاهم لپاره دی په دې باب غونډې جوړې شي. دواړو سرپرستو وزیرانو وویل چې په دې برخه کې به کارونه چټک کړي، او په نږدې راتلونکي کې به د آمادګۍ نورې غونډې هم ونیول شي. د هرات ولایت د کوهسان په ولسوالۍ کې شل قلمه تاریخي او لرغوني آثار ترلاسه شول. دغه آثار چې 3000 کلنه تاریخي لرغونتیا لري، د کوهسان ولسوالۍ په یو لرې پراته کلي کې د یو کلیوال لخوا د کیندنې او کرنیزو فعالیتونو په وخت کې کشف او وروسته فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د هرات والي عبدالقیوم رحیمی د دغه کلیوال له فرهنګ پالنې او همکارۍ څخه په مننې سره د فرهنګي او تاریخي ارزښتونو د ساتنې په لاره کې د کوهسان ولسوالۍ د مسؤلانو هڅې وستایلې. تاکل شوی ده دغه آثار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسلکي هیئت له هر اړخیز څېړنې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او هنر عامر جاوید زرغام هم د دغه آثارو تاریخي لرغونتیا په اسلامي دورې او له هغې څخه په مخکې دورو پورې اړونده وبلله، او ویې ویل د دغه آثارو دقیقه لرغونتیا د لرغونپوهانو له څېړنې وروسته مشخصېږي. د هرات ولایت د کوهسان ولسوالۍ یو له هغو مهمو ولسوالیو څخه ده چې زیات لرغوني او تاریخي آبدات پکې شته. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو په معاونیت د ډارت په نامه د یوې نړیوالې موسسې محصلینو د ځوانانو د چارو له معاون ډاکټر کمال سعادت سره د افغان ځوانانو د روزنیزو پروګرامونو او لنډمهاله ښوونیزو کورسونو د اسانتیاو د برابرولو لپاره ناسته ترسره کړه. د یادې موسسې یو مسؤل محمد عارف ایوبی د ځوانانو د چارو له معاون څخه وغوښتل چې د یو ګډ تفاهم له مخې دی له دوی سره همکار شي، تر څو افغان ځوانانو لپاره په بېلابېلو برخو کې لکه د ځوانانو لپاره د مناسبو تفریحي ځایونو جوړول، لنډمهاله کورسونو ته د ځوانانو ورپېژندل او همداراز په نورو تعلیمي پروګرامونو او سیمینارونو کې ځوانانو ته اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مهال د ځوانانو د چارو معاون ډاکټر کمال سعادت د ډارت موسسې مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې له خپلو شته امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې سره به هڅه وکړي تر څو افغان ځوانان هر اړخیز پرمختګ وکړي.
تاسو به د ګوهر شاد بیګم نوم خامخا اوریدلی وي. د خراسان د نامتو ملکه د امیر تیمور انګور وه چې د اسلامي هنر او فرهنګ سرپرستی کوله. د ګوهر شاد ماشومتوب په 14 میلادي پیړۍ کې په سمرقند کې تیر شوی. د شاهروخ میرزا سره یې په 1488 میلادي کال واده کړی چې هغه وخت دوی دواړه د 12 یا 14 کالو ماشومان وو. د ګوهر شاد پلار غیاث الدین ترخان د تیمور په دربار کې یو ځواکمن سردار وو چې زامن یې هم په لوړو عہدو ټاکل شوي وو. په 1415 میلادي کال شاهروخ خپل پلازمینه د سمرقند نه هرات ته یووړه، او په وروستیو کې دا ښار د اسلامي تمدن په یو مرکز بدل شو. د شاهروخ په کامیابۍ کې د هغه د ملکي ګوهر شاد ډیر لوی لاس وو، خو څرګند نه ده چې د حکومت په کارونو کې څومره ونډه لرله. د هرات شاعرانو د شاهروخ او ګوهر شاد د مینې په اړه شعرونه هم ویلي، خو څرګند نه ده چې دوی کوم ځای میشتو. د دوی زوی الغبیک په 1409 میلادي کال کې وزیږید چې وروسته بیا د سمرقند پاچا شو. د ګوهر شاد په سرپرستۍ کې فارسي ژبې ډیر پرمختګ وکړ. بشمیره هنرمندان، خطاطان او نقاشان هغه وخت په هرات کې راټول شوي دي. اوس چې په هرات کې مخت څومره ودانه او جماعتونه له هغه وخت راپاتې دي، په دې ټولو کې د ګوهر شاد لوی لاس بلل کیږي. د دې لخوا د مشهد تاریخي جماعت په 1413 میلادي کال کې جوړ شوی. تیرونی په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د نوموړي د زیږیدنې د 1618 کلیزی په پارسی مینار جوړ شوی او چې په اړه یې زموږ همکار خان محمد سیند راپور برابر کړي.
ملکه ګوهر شاد بیگم د تیموریانو د دورې د شاهروخ مرزا مېرمن و. گوهرشاد بیگم د سیاست د ټولنیزو چارو د ښوونې او روزنې د دودولو او د خلکو د یو موټی کولو په لاره کې یوه رښتینې او با احساسه مېرمن وګڼل شوه. افغان ادیبانو او تاریخ پوهانو دا خبرې د سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د زیږیدو د 1680 کلیزې په مناسبت په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل
او به حیث یک خانم مدبر از خانواده شروع کرد و بعد بر
هغه د یوې مدبرې میرمنې په توګه له کورنۍ نه پیل کړه، ټولنې ته ووته او بیا سیاست ته ولاړه. هر چیرې چې لاړه یو داسې تلپاتې نوم یې پرېښود چې موږ یې اسلوب او کارنامې له 1680 کلونو وروسته هم یادوو او خپله الګو یې ګڼو.
د تاریخ په حواله د گوهرشاد بیگم د زیږد کارن ایټه نه د روخانه، خو نوموړي په هرات کې زیږیدلې او په 1890 هجري قمري کال کې د تیموریانو د دورې له بادشاه شاهرخ مرزا سره نکاح وکړه. د گوهرشاد بیگم د سیمینار ګډونوالو د دوی په مقالو کې وویل نوموړي د هرات په ښار کې د مشهور جماعت مسجد جامع هرات، د هرات د دینی مدرسې خانقاه او د ایران د مشهد په ښار کې د یو شمېر تعلیمي او فرهنګي ادارو په جوړولو کې لویه برخه لرله. د کابل پوهنتون استاد فاروق انصاری د گوهرشاد بیگم سیاسي هڅو ته داسې اشاره وکړه:
با ایفای نقش سیاسی و عمرانی گوهرشاد بیگم در صده نهم
د بوبل په نهمه پیړۍ کې د گوهرشاد بیگم د سیاسی او عمرانی هڅو نه چې په هرات کې کړي دا نتیجه خلو چې د هواد د ادارې او امپراتوري لپاره په تصمیم نیولو کې مهم رول درلود او ویلې شو چې په هغه زمانه کې د ټولنې نیمه برخه همدغه مېرمن و چې د هرات پرمختګ پکې روښانه شو.
فرنګي هرات دران رخ نمود.
گوهرشاد بیگم د اتیا کالو په عمر د 1680 هجری قمری کال د روژې د میاشتې په نهمه په هرات ولایت کې ووژل شوه او په همدغه ښار کې د شاهرخ مرزا د قبر تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه.
استاد خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیزې، سیاسي، فکری، علمي او داسې نورې لیکنې بیان کړې دي. هغه قصیدې، رباعیات، غزلونه او نثر هم لیکلی دی. لده لزګونه چاپ شوي آثار را پاتې دي. یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان، شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. تیره اونۍ د نوموړي استاد د مړینې 2 تلین ونمانځل شو. بیا هم خان محمد سیند د تلین غونډې په اړه راپور لري.
د افغانستان معاصر شاعر او ادیب خلیل الله خلیلی د هیواد ملي شخصیت، سیاستمدار او د افغانستان د خورو ورو قومونو د یووالي په لار کې یو با احساسه مبارز ونومول شو. دا خبرې یو شمېر شاعرانو او سیړونکو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د نوموړي د 2 تلین په یاد په جوړه غونډه کې وکړي. په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د استاد خلیلی په اړه په خپلو خبرو کې وویل د بوبل د استاد خلیلی ژوند لوړې او ژورې او ورپسې رنځ او درد لرلو که مقامونو ته رسېدلی پکې ایثار شوی نه دی او د افغانستان د خلکو او د همدغو خلکو د مظلومیت غږ یې پورته کړی دی چې په دې کې لوړ شخصیت ته ورسېد. د فارسي ژبې د کلاسیکو شاعرانو په لومړي قطار کې وو. خلیل الله خلیلی د افغانستان د معاصر تاریخ یو مشهور شاعر او ادیب و چې مختلف ټولنیز، سیاسي، فکری، علمي، ادبي او داسې نور رغنده احساسات یې په قصیدو، رباعیاتو، غزلو او نثر کې خلکو ته بیان کړي دي. له ده نه په لسګونو چاپ شوي آثار پاتې دي چې یوازې په افغانستان کې نه، بلکې د سیمې او آن د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې شهرت لري او ادیبان او شاعران او د فکر خاوندان ترې ګټه اخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر حسینه صافی وویل د ده په شاعرۍ کې داسې افکار ځای شوي چې اوس هم نوي دي. دی د استاد خلیلی د 100 مشهور کتابونو نمونه یاد کړل.
مهمترین آثار وای به نام آثار هرات.
د ده مهم اثر آثار هرات دی. د غزنویانو سلطنت د هغه بل کتاب دی چې د غزنویانو سرګندېدل، پرمختګ او سقوط ته پکې اشاره شوې ده. د مرزا عبدالقادر بیدل د ادبي ژوند په اړه د فیض اقدس په نامه کتاب لیکلی. د مولانا بدخ په باب یې 3 کتابونه له بلخ نه تر قونیه، نینامه او درویش چرخان دی.
درویش چرخان است.
استاد خلیل الله خلیلی په 1215 تم لمریز کال کې په کابل کې زیږیدل او سره لدې چې لوړې اکادمی کې زده کړې نوې کړې، خو پوهانې په اړه وایي چې له وړکتوب د استعداد خاوند و. نوموړی د کډوالۍ پر مهال لومړی په امریکا او بیا د پاکستان په اسلام آباد کې هستوګن شو چې په 1386 لمریز کال کې د شاوخوا 80 کلونو په عمر په حق ورسید.
ځوان لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک په هند کې د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنوال ډاکټر عبدالخالق رشید پر ژوند او هلو ځلو یو څېړنیز کتاب لیکلی. له نوموړي سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې.
هنر جاج
پوتک صاحب کا په پایل کې اداره ته وایي چې دغه کتاب چې تاسو لیکلی د ښاغلي عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې، ولې مو ولیکه؟
داس خبره ده هیواد صاحب چې په خپل پروفیسور استاد عبدالخالق رشید ډیر پخوانه د کابل پانتون پښتو ادبیاتو په څنګه کې استاد پاتې شوی وو. بیا په هند جواهر لال نهرو پانتون کې چې کومه د پښتو ژبې کومه چوکۍ الته وړاندې شوله، دوی ځانونه کاندید کړل د نورو استادانو په شمول باندې چې په هغه وخت کې امتحان استاد علامه عبدالشکور رشاد ورزنه اخیستی وو. بیا د نورو استادانو په شمول باندې د دې نمرې چې وې یو څه زیاتې وې، هماغه و چې دی هند ته لاړ په جواهر لال نهرو پانتون کې پښتو ژبې او ادبیاتو په څنګه کې تدریس پیل کړ. نو دا سړی ډیر وخت له هیواد څخه لرې پاتې شوی دی، نو په همدې اړه باندې ما غوښتل چې استاد خالق رشید یو خو مسافر دی، بل داسې دی چې هلته یې په پخوانیو نوابانو باندې، هلته په پخوانیو پښتنو باندې او په قبیلو باندې کار کړی دی او ډیر کار یې کړی دی هیواد ته. هلته د هند په افغاني سفارت کې فرهنګي اتشه هم پاتې شوی دی، ډیر کار یې کړی دی. نو ما ویل چې داسې نه شي چې دا سړی مثلا د دغه محصلینو او متعلمینو او د نورو ځوانانو د ذهن لري پاتې شي، نو باید کوم کارونه چې د کړی دي هغه باید زره ټول کړم، خوندې کړم او د خدای په نصرت او کومک سره وتوانېدلم چې دا کتاب مې راټول کړلو د دې په اړه باندې او چاپ شو.
په دې کتاب کې کوم موضوعات راغلي دي؟ یعنی تاسو د استاد خالق رشید د ژوند کوم اړخونه څېړلې دي او لیکل مو پرې کړی؟
دلته د کتاب نوم دی د عبدالخالق رشید ژوند او ادبي هلې ځلې. همدلته تقریبا دا کتاب چې دی په دوه نوي صفو کې چاپ شوی دی او لړلیک دی د عبدالخالق رشید ژوند لیک دی، زده کړې دي، رسمي دندې دي، ادبي هلې ځلې دي، شاعري ته کتنه ده، نثر ته کتنه ده، همدا ډول یې استاد خالق رشید او د کره کتنه ده، د په کره کتنه کې هم پوره هلې ځلې کړې دي او لاس پکې لري. او استاد خالق رشید مې د نورو لیکوالو شاعرانو له نظره چې دلته د ډیری استادانو چې هغه استادان دي چې د استادان پته شوی دي او د ته په پانتون کې درس ورکړی دی، لکه پوهان صاحب مجاور احمد زیار او همداسې نور استادان دي. پر ځکه د نورو لیکوالانو شاعرانو نظریات مې اخیستی دي، د استاد حبیب الله عرفی نظر دی، د صفی حلیم نظر دی، په همدې شکل باندې د پوهان مل محمد نبی فرحی نظر دی، د ګلاب منګل نظر نظر دی، د جلال نورانی نظر دی، په همدې ډول باندې د افسر احبین نظر دی، د استاد محمد رفیق رفیق نظر دی، د نورو علما او استادانو نظریاتی په همدې شکل باندې، د کاناډایي استادانو نظریات مې رخصت دي، د هند جواهر لال نهرو پانتون د پښتو څانګې او د دری څانګې الته دی، د مرکزی اسیا د مطالعاتو د څرنې د مرکز په څانګه کې چې کوم څېړونکو لري د هغو نظریات مې رخصت دي او بل اخره مې استاد خالق رشید د ټولو د نظریاتو او وړاندیزونو پرانا کې چړلای دی او لیکل مې ور باندې کړی.
د دومره ډیرو خلکو نظرونه مو چرټول کړی دي، دوی د استاد خالق رشید په اړه څه ویلي؟ یعنی د کار ځانګړنې کومې وي چې د لنورو بیلوي؟
دا داس خبر ده چې کله استاد خالق رشید هند تللی په پښتو څنګه کې یلته تدریس پیل کړی دی، دوی ته د استاد علامه رشاد لوخا ویل شوی وو چې تاسو به هلته یوازې په تدریس باندې هلته اکتفا نه کوئ، هلته نور تحقیق او ریسرچ سپکاویا یدی بخاطر چې دیموګه د پښتنو ډیر غټه سټه په هند کې پرته ده، نو هغه باید دلته خوندي پاته شي، کار پیوشي. ډیری استادانو چې د پاړه باندې نظر کړی دی، همدغه نظر دی چې استاد خالق رشید الته په پخوانیو پښتنو باندې په قبیلو باندې ډیر کار کړی دی، چې د هغو څخه مثلا یو نمونه د ارزانی خیش کې د مزار پیدا کول وو، او پر وروسته کې همداسې یو بل د پیروخان یو نوی اثر پیدا کړی دی، چې د خپل تحقیق په پایله کې ویني دغه نوښتونه د کړي دي، ویني هغه شیان هلته په هند کې ورک وو، او ویني داسې یکي وو چې بل چاته نه وو معلوم، خو د په خپلو حالو ځلو باندې دغه شیان را روښانه کړل، او استادان او څېړونکي د ده په اړه باندې ډېر خوشبین دي چې ده په خپله څېړنه کې پښتو ادبیاتو ته هغه څه چې ورک وو را پیدا یې کړل.
کله چې د یو ادیب په اړه خبره کیږي، یعنی هلته تمرکز په دې اړخ باید وشي چې فرزند په ادبیاتو کې څه کړي، کوم نه وختونه یې کړي دي، خو یو نقد چې کیږي هغه دا ده چې موږ ډېر کله د یو ادیب په اړه دغه د کارونو په اړه لیکل کوو، نو هغه ډېر د هغه له شخصي ژونده متاثره وي. مثال له پلاني سره مې په پلاني ځای کې ولیدل، اول ځل داسې آشنا سو، چای مو وڅښلو، بیا چکر ته لاړو، هغه مو وکړو دا مو وکړل. یعنی هغه موضوعات راخلي چې ولوستونکي ته ډېر مهم نه وي، یا هغه څه ترې زده کولی نه شي. تاسې چې لیکل کړي دي، ډېر تمرکز مو په څه کړی؟
ډېر تمرکز دلته په څېړنه باندې دی، چې اگر کما خو د استاد خالق رشید بیلابیل څېړنې او تدریس برخه مې راخیستې ده، د شاعرۍ برخه مې راخیستې ده، د نثر برخه مې راخیستې ده، خو ما چې ډېر فوکس پکې کړی دی هغه څېړنه ده. یعنی دوی په خپله په دې باندې تاکید کړی دی چې څېړنه باید زر ونه شي، زر یو کتاب چاپ نه شي، یو شیخه مثلا روښانه شي، بیا وروسته په باندې کار وشي، د خلکو نظریات پرې واخیستل شي، او بیا وروسته خلکو ته وړاندې شي.
دغه کتاب چې کله چاپ شو او خپل استاد خالق رشید وکوت، څه یې درته وویل؟
داسې خبره وه چې ما لومړی ځل غوښتل چې په استاد خالق رشید باندې کار وکړم، نو دوی ماته وویل وایي چې ما دومره کار نه دی کړی په داسې چا باندې کار وکړي چې هغوی یو څه پښتو ادبیاتو ته په عموم کې ټول ادبیاتو ته یو څه وړاندې کړي، یو څه یې کړي دي، دی وینې نه غوښتل چې په ده کار وشي. خو ما ویل چې هغه حال دا چې د ده یو څلوېښت کتابونه ده لیکلي دي چې د هغو څخه څوارلس یې چاپ شوي دي، نو ده ډېر کار کړی ده، ده نه غوښتل چې په ده کار وشي. یعنې ده ویل چې د ما دومره کار نه دی کړی، ما دغه کار وکړم چې نه د ده شیان چې څه کار یې کړی دی دا باید ټول راټول شي، خوندي شي په یو ځای کې، په یو کتاب کې، په هر څه کې چې باید راټول شي. نو وروسته ده خوښي څرګنده کړله، ما ته ده په دې باندې وینې، ده وویل چې زه باید ډېر کار وکړم، ما تر اوسه پورې وینې په هند کې په څېړنه کې او په پښتو تدریس کې دومره څه نه دي کړي، زه باید نور کار هم وکړم. نو د معنی فقط یو مننه کړې ده، او کتاب یې لوستی دی، کتاب ته رسېدلی دی، او هلته د هند جواهرلال نهرو پوهنتون پښتو څانګه کې په دري څانګه کې دی، د هند په سفارت کې، هلته په افغاني سفارت کې د ادبیاتو په برخه کې مثلا سفیر ته رسېدلی دی، فرهنګي اتشې ته رسېدلی دی، ټولو خوښي څرګنده کړې ده. او دغه کتاب په دې باندې دلالت کوي چې یو افغان په جواهرلال نهرو پوهنتون کې مثلا پښتو څانګه چې د یو تدریس چې د یو مضمون د تدریس په شکل باندې خلکو ته تدریسیدله، وینه هغه د لیسانس تر کچه پورې ورسیدله، بل اخره اوس الحمدلله تاسو او ماستری په خستل کیږي. یعنی دغه سړی ارزي او الته ډیر کار کړی، ان شاء الله د کار په دې کتاب کې خوندې دی.
تا ته د استاد خالق رشید په ژوند او کارونو کې څه جالب یا ډیر مهم ښکاری؟
د ما لپاره ډیر جالب شی دغه دی چې دای د هوا څخه تقریبا 15 کال لری پاتې شوی، او دای په مغه یو ځای کې په تدریس او په تحقیق باندې ویني دی، هیڅ نه ستړی کیږي، ویني عمل ته هغه مغه ځای خوند ورکړی دی، او داسې بوی لکه خپل اڅنګ پښتو څنګه داس بلې لکه خپل کور. او دا ځای ماته ډیر جالب دی چې دای ولې د دومره کارو سره بیا هم نه پتنګیږي، همدغه ځای ماته جالب دی. نو د ما د پاره خپل دای یو ډېر ښه راهنما دی، یعنی چې د موږ مشران کار کوي زما ته وباسي، نو ما غوندې کشران د پښتو ادبیاتو زده کوونکي، نو باید موږ هم ډېر مقاومت وکړو چې په راتلونکي کې یو کار ښه پر مخ بوزو او زر پتنګ نشو.
ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه. کوره ده.
استاد عید محمد بیغرض چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی، ولسی شاعر دی. نوموړی وایي چې شاعري کې د خپل وطن ناخوالی بیانوي. هغه د پکتیا په یوې لرې پرتې ولسوالۍ کې د تاریخ استاد دی. په افغانستان کې تیر شوي تړاکونه یې ټول لوستي او یا یې هم له مخې تیر شوي. همدغو ستونزو شاعر کړی دی. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشته مرسل له ښاغلي بیغرض سره د هغه په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم اید محمد تخلص می بغرد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم ز شایریم هم دی تاریخ و سادیم
استاد تاسو دیر که تخلص زن تغوره کردی بغرد دا یو شایرانه تخلص دا دام خواه موسه چنگ مو اغوغ دید چه دسی آب تخلص خواه پا افغانستان هونی ملک بغرد
ما مخی خپل تخلص ناهز یکه اما اگر ناهز چه ده نوزد خوخون که
بله
لکن بیا دیده دی پاره چیزه هیچ اثر غرض نلرم او یه چپ کار که مداخله نکامی
بغرد
نو دی خاطر نمی بغرد تخلص انتخاب کرلو
لطف خرایش نم شیر و شایر ایتا مخه کری
زه پا معرب که دی تاریخ بسازوام او دویم دی پختوم از مور بما درس برکولو شایر حق از دی شیر پجا براوری چه عمل نی پس سر گرید لیوی نو ما دی دی سر مین علاقه پیدا شوا او شاگردان و پا دی برخی که ما نسوالو نکول پا اغی برخی که بما چی کولو شیر جوڑا ولو ویم دا چی دا یو خدایی استعداد دا چشت خدای ورکی هر سره شایر نیش که دله
مثلا که دستی را توی تو کاله که یه چی قلم مپورت کرای او شیر لیکی
دیدوانه مسلم نترموس و پریزی پامدی که مطروب که او شی سر سره شوق و علاقه و لری پا اگه که اطمان انسان کامیابیگی او دبایم که شوق علاقه و نلری پزور خویو کار که گینا داغا ناوره دودون سره و گوری یا پردن بعضی ظلمون و گوری یا بعضی مشکلات و گوری عادی شیر پر زره انسانان راول مثلا یا یه شایر یا یه چستاد خایست گلون دیر دی زلیم تنگ ازو بکن یا اوتلاو اما نو یو انسان مثلا چی دیوشی ستایه نکوی او اگه دی شیر پر را براوری اگه تا پوری دم اگه کی گی چی مثلا
طول خبری کوایسی
طول خبری کوایسی نو علاوه دی دینا یو سره چی دی وطن سر مینه ولری کوایسی چی دی وطن پیسی که یو چنوشتاکی ما سر قلم پلاس کیوی جی بازار که گردم تمی چی ولی دل اگه دی شیر پر را براورم
بله
مثلا پسرلای ده مو ولی کل چی پسرلای چی راش زیر گلان پیدا شی هم دی بلبل و شیر پیغان پیدا شی گرون راگون خواستخ باریگی خلق چکر و ایدبانان پیدا شی سندون دک پای لابون گوره پا دشت و گروه که ارغوان پیدا شی دی تعلیمی کال دی شروع را دیدی کتاب پلات که شاگردان پیدا شی
بله استاد دیر زیاد ماننه اوست که دسی پکتنه لتاست خواه کما چه بکوم برحکی شیر و شعری کوایی هماسی شیرونه لیکایی عشق شیرونه لیکایی چه رقم شاعری مو دیره کرده یادی چه شیر لیکه چه آغا تعلیمی پیغام لری چه دی؟
ما پخپلا کنه دیر شیرونه چی لیکلی دی یومی دی تعلیم پا برخه کلی کلی دی شاگردان تشویق شی
بله
دویم می حماسی شیرونه لیکلی دی چه خلق پی احساسات را شی او دا دردونه کراونه دا می برکی بیان کلی دی
بله.
مثلا ما پیوی شیر کلی کلی چه دی خوونزی انگر چه کلی معلومی گی دی مارب دی بند گلان پا که چه غیگی دی شوون که دی خلول برکتا دی وطن برانی بجاری بسمیگی
دامز دکون کو تلی کلی
دامز دکون کو تلی کلی ده
بیا مور تا ومل وسته چنگ و دی گو اکس لامل
اگو دوم راندازی تا خوشحال وی چی ماتا وی چی پا دی کی موتا نور وی یا چی موی ولی کو او دی تا دی اغنا استعداد دم استپا و داو کو ما بلی کل چی دی وارو خدمت دی لوی خلق و کار ده دی زبان نسل پر روزن ابتخار ده گران وطن پا علم پوها و بادی گی دی علمی دی ارولس دی پار خار ده دی هیواد بچان کمال تا پریرسی گی زکه هر افغان دی علم طلب ارده چه دی علم دیوی ولی وی وطن که لبرکت ای رونا هم هر یو دیار ده کم هیواد چلی دی پیست خم محروم بی پناره که پخپل جوند که خار و زارد
دیر من نه استاد ده از شیرون تاسیلی که یا چلو ریزی تاسیلی که کنه بیاده سی یو مافلو که امده وای چل تا مشران ناستی کمخت مو آتا وو تا ویلی
دست ده چیز ده هر وقت دی پاره پا درو زویونو که زی اشتراکا
بله.
یا چی تو که دست انسان بی چه اغای و تاریخی سابقه و لری عالم شخصیت بی دیگه سوانیز بیانو
بله.
پا گذایی که گردون که پرزن اغا وریز دی گوته خوابری اغا که ما گردون بکرو
بله.
پاتیا که او بیا ما چلور لنده ویلی دا دنیا گور پانی ده که نوی نوی تری سباخ ده پمانی ده
بله.
که در پیاد شو ما دوستانو زما ده پار خدای تا پورتا که لاسونه چه پا قبر می تیریگی دعا وکڑا توری خوابری خواواز که ولی نشی
بله.
کلا کلا چه دیراش ما مزار تا لاس بپورتا که مخپل پروردگار تا موی دی مرگی سیلی چلیگی سور رو زوگ ده هر ساکش پا باگ و بند جورده تالان مرگ حق در طول جوندی با پناکیگی خلاص بنشی که زالوی که دوانان
بله.
هر چال جوند جوری خاطیری شی دی هیچاب دنیا ونه خود ارمان کل باغ دی سرو گلون نندارتون شی کل کلی گلان خواری پری خزان
پس رقم آلات که تاسی دیر خشیر ویلی سی کم هنری کلمات سی دیو شیر لپار دیر زیاد ضرور دی اغه څه وخت تاسو ډیر خزان ته درځي او د څه بافت به ور کوي سي
سحر وختي کې او بچ کمی او دویم سحر وختي کې لک سپورت کوم هر مشه دی پر چې شنو شته کوم سحر وخت کې نشته کوم
اما وخت خو الفاظ در پیټ کېږي
اخر پوز یو طرف ته خوب پر شوي وی دی وا او دویم روحن سړی تازه وی او په بل وخت سړی خسته وی الته ارت ستړي ته پور پیا دی کی
د څه سوي کوم وخت یو ډیر فشیر در پیټ سي خو قلم کاغذ نه چغه ولي کې ورسته تر سوسي قلم کاغذ پیدا کې یغه دل یاد وتلی د څه څه پکسي
ولا دا سده چې ارمشه دی پر اج چې نشته کومي ارمشه دی پر مو سره درې قلمونه په جیب کې وي او بعضی خلک مو ته ټلیفون وکي چې پر زنده دی مړي قبر ته یو غلیکم شعر لیکم تیر ته وایا نو زی په مغزه کې مو ته وایي مې چې دا ولیکا هغه شعر یې الته کوم او دویم دا چې مو په جیب کې چې اوس وګوري 15 پیته دا نه شعرونه بوي
کلمړی نه راتیر سو کنه راسو دې ته چې مثلا دی ودونو په کارتونو کې هم تاسو هغه شعر یې الته کنه یا په سر کې او څلیکلی لیکي هغه ته
هغه ته مو دا سوی باز لیکلی دی د شعر په کسر کې مو خپل نوم نه دی لیکل او بیا مې مثلا هغه ته شعر ور کړی دی هغه لیکل
کده راتوي چې خپل مو سړاول شعر شاعری ډیره زیات خوښیږي هم موسی د تعلیم په برخه کې کده نوري برخه
هم موسی شعرونه مې خوښیږي د تعلیم په برخه کې مې خوښیږي چې تعلیم ته شاګردان تشویق شي د تیار سره دی چې یو مې د صلح په برخه کې دلته پر ځان مو سره سره ده
bale اوس نو وخت دی د صلح په اړه باندې شعر وور اما غو د صلح را تو وور
خو مې ربونی کاش کې د جهان وای خو په صلح کې ژوندون وای قادر دی انسان وای پیرزوونه مې سمون وای حقوق کی مساوی وای کامیر وای کمودون وای کاش کی دا جهان وای خو پسول کی ژوندون وای جنگ او جګړې نه وای انسانانو کی ولپت وای نه وای پسرلای وای پکې سول عدالت وای زرو کی محبت به دی برورې او زړبشتون وای کاش کی دا جهان وای خو پسول کی ژوندون وای موتی وسلی وای ترینه جوړی ماشینونه وای غږ دی پیوستون وای دی ملی وحدت تړون وای کاش کی دا جهان وای خو پسول کی ژوندون وای ندی نشیان و ندی جنگ نشی په سر کې وای ندی غم او شور وای دی ول بلس بند په اختر کې وای هر سړی د خپل وطن په مینه کې مجنون وای کاش کې دا جهان وای خو په سوله کې ژوندون وای
ډیر مننه استاد ژوندای و سه خیر اوسې
په تو نړی رمنن
د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکاري وګمی جبارخیل د وی ټولنیز نه خواله چې تاریخ حقیقت هم دی لنډ کې سره وړي راځي دا لنډ کې چې اوس په نومیږي په شریک واورو
زرپانه موټر په درې ته مسافر کته شول تر بسره تاو شو موټروان پنچر ټایپ ته قتل شاوخوا مسترګي وغړولې سپیره دختوه شمال لورته خړغرونه پراته وو په لمنو کې خام کورونه خوځېدل حرکت یې درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې ولاړ وي ګرمي ډېره وه لزمه کې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې څپاندې پودړو سپېرې وې شل یو نیم شل ګامه لرې د سړک د تورې لیکې په غاړه درې خړې کوټې ولاړې وې څو مسافر هغې خواته روان وو زه هم ورسره ملګری شوم په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل یوه دوکان ته ورننه وتم یو بوتل اوبه مې واخیستې هوا دپوا بیرته د باندې ووتم د ماشومانو خنداوي مې واورېدې تر دوکان را تاو شوم دوه واړه ماشومان د دیوال سیوري ته ناستول دوی هندوانه خوړه او تر څنګ یې په ډیران کې ایوي تورې خرې خوله وهله ما شومانو ته مې وکتل یو هلک وو او بل هم نجلۍ دواړه خیرن وو چپولی ویخته یې درلودل او په سپیرو چیرو کې ترخلو راتاو شوي لنډې لیکې ښکارېدې دواړه په خپلو تیرو نوکانو هندوانه چال کوله کله چې به یې لاسونه خلو تکړل له خیرنو ګوتو به یې سری اوبه وڅڅېدې او وروسته یې په هندوانه جنګ شو هلک د نجلۍ څڼو ته لاس ور واچاوه هغه چې غکړه پسمکې ګوتې وته په ولې یو وړه تیګه په ګوتو ورخلا هلک د هغې چنې پرې خودي سر یې ټیټ کړ او تیګه سما په ورانه ولګیده دواړه غلې شول و مې ویل ولې جنگ کوي سرونه یې وزړېدل یو شیبه کلیول ورسته بیرته د هندوانې په خوړلو بخت شول خري ته مې وکتل د هلک غک مې واورې سوکه سوکه یې خوره سترګې مې ور واړولې انجلی ته یې برګ برګ کتل. له هلک نه مې پوښتنه وکړه، دا دې څه ده؟ پرته له دې چې راته وګوري شونډې یې وخوځېدې. خور، نو بیا یې ولې وهې؟ کوم ځواب مې وانه ورید. ومې ویل، چیرته اوسی؟ انجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه. ومې پوښتل، نو دلته څه کوئ؟ انجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه یې وویل، اوسپنې مو راوړې، خرڅوي. خرې ته ور نږدې شوم. زولۍ د مرمو له پوچکو تیرو چړو او د چاودلو راکټونو لکه ګو وګو اوسپنو ډکه وه. ومې ویل، دا مو له کومه کړي؟ دواړو یو بل ته وکتل. هلک وویل، څو ورځې مخکې د حسین خېلو په سیمه کې جنګ و، دا مو له هغه ځایه راټول کړي. انجلۍ په خبره کې ور ولوېد، درواغ مه وایه، دا خو مو د ابو له کاله راوړي. ومې ویل، له هر ځایه چې وي، خو د دارنګ اوسپنو ټولول خطرناک دي، کیدای شي کوم ماین یا روغه مرمۍ پکې وي. دواړه یو بل ته مسک شول. د هلک شونډې وخوځېدې، موږ یې پیژنو، دا ډیر وخت کیږي چې دا کار کوو. په حیرانۍ مې وپوښتل، ډیر وخت؟ هلک د غره په لمنو کې پرتو کلیو ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هلته هر وخت جنګونه وي، تیاری راځي، بمبار کوي، ټول کلی له اوسپنو ډک دی، که سل خره ورنه بار کړي هم نه خلاصېږي. یو ځل مې بیا اوسپنو ته وکتل، یوه تیره چړه په وچو وینو سره وه. په حیرانۍ مې وپوښتل، دا ملو کومه کړه؟ د هلک غږ مې واورېد، د یوه پسه په ورانه کې بنده وه. انجلۍ په خشکه وویل، درواغ وایي، د یوې ښځې له نسه یې راویست، هغه مړه وه. بدن مې سیک شو. یو دروند غږ مې واورېد، دوه ټیټې هلیکوپټرې مو په سر تېرې شوې. ماشومانو په زیر زیر پسې کتل. هلیکوپټرې د غره خواته ګړندۍ روانې وې، موټروان هارنونه وهل.
نن می بیا واره دل پکلی کې مو جنگ دې موره موګواله دا سه کو دانو څنګه نن دې موره زه خو هیڅ کوی نشو ما ولې یو بل وجنو دپرا دوا مانو رازو کلی کې خپل وجنو
ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ د پښتون شاعر ملا نعمت الله د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا نعمت الله. ملا نعمت الله د خونزاده تاول زوی او په 1251 کال کې د پیښور په نو خار کې زیږیدل دی. د دغه وخت مروجه علوم زده کړه وکړه او وروسته بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ سره یې مینه پیدا شوه. د ډیر کتابونه په پښتو نظم لیکلي دي او د هغه ځای په چاپخانو او سوداګرو باندې خرڅ کړي دي. له دې لارې یې خپل ژوند چلولی دی. نعمت الله نږدې 70 کال ژوند کړی. د پښتو په معاصرو هنري ادبیاتو کې د داستاني ادب په نړۍ کې ملا نعمت الله د استادې حق لري، ځکه د ډېری مذهبي، خیالي او فلکلوري کیسې او افسانې په ډېر ښه شان په پښتو نظم کړي دي. که څه هم د کیسو لیکلو سبک په پښتو کې تر ده د مخه پیدا شوی دی، مګر د ده ابتکار په دې سلسله کې د یوه مسلکي او زبردست شاعر په توګه دا ده چې په دې لار کې ډیر نوی نوی شیان جاری کړل. د هغه ډیرې عشقي او رزمي افسانې په پښتو نظم لیکلي چې په خلکو کې مشهورې وي. د ملا نعمت الله د زمان لیکنې سبک ډیر روان، خوږ او ساده دی او په دې مسلک کې د هر لیکنه یو شاهکار ګڼل کیږي. ملا نعمت الله په قصیصي او رزمي اشعار او سربیره غزل او ربیګان هم ویل دي، مګر هغه ځان ته کوم ځانګړی کتاب نه دی جوړ کړی، خو ځای په ځای دغه غزل او ربیګان لیدل شوي دي او شاعر په غزلو کې اجتماعي دردونه انځور کړي دي. خو ګوردونکو، دا هم د بیلګې په توګه د ملا نعمت الله دی و نظم څو بیتونه چې د دې خپرونې دغه برخه پرې پای ته رسو. مشک افشان قلم زما لکه توتینن، مشک افشان قلم زما لکه توتینن، په چمن دا شوقی کوي مستینن. پورو رو راته د عشق وای بدلی، پورو رو راته د عشق وای بدلی، تماشې ترا اوچت شوی بلبلی. په افسوس چیکړی آغاز افسانه، په افسوس چې کړي آغاز افسانه، غندلی پشي ورته پورته مستانه. په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، په بیاس چې د بیان وباسي کرخه، د لذت انبر کتوی هر خوا بې نرخه. د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، د تقدیر مرغه چې والوزي په باغ، په دیدنې دلاله زړګی شي داغ.
شعر او شاعری بیلابیل معنوي خواوی لري. شاعران د ځینو ځانګړو چیزونو، پدیدو او خاصو اشخاصو لپاره شاعری کوي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې مور ته ځانګړی شوی نظم اورو. زمه د مور د پاکی مینې نښه، زمه د مور د ارزوګانو څله، زمه د مور د ارمانونو څادر، زمه د مور د دعاګانو نامه، زمه د مور د پاکی مینې نښه، زمه د مور د ارزوګانو څله، زمه د مور د ارمانونو څادر، زمه د مور د دعاګانو نامه، زمه د مور د پاک بدن برخه يم، زمه د مور د سوي زړه ټوټه يم، زمه د مور د مينې بل څراغ يم، زمه د مور د تور شپې رڼا يم، زمه د مور ژوند ته یو دنیا يم.
ژوند لکه بي ديار بني ادم پکيري، کبھی دیادا بنی آدم پکیری، جون دن کبھی دیادا بنی آدم پکیری. یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تو، یو مور پا دنیا کی چزڑ گے تیرا تو.
ہو د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. د مور پلو می د غمونو ډال دی، د مور لمن می د سکون کور دی، په پاک زړګی د دردونو زور دی، د مور سینه می د خلوص ور شو ده، او د مور غیږ می د خوخی زنګو ده. مور می زما د دعاګانو زغره، مور می زما د دعاګانو زغره، مور د زما تورو تیرو تړي وا، مور د زما ټکو غرمو ته سیوره. نو موري زستا بچی يم، ستا زړګی يم، لوی سړی مخو ستا قدمونو کې جنت وینم، ستا قدمونو کې جنت وینم، زه دې د پښو خاورې په سترګو ښکلوم، ستا له زاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم ږدم، ستا لزاړه څادر دستار تړم، او د خولې لاړې دې په زخم د مچېر محبوب دعا کې هیر نکې، چېرې محبوب دعا کې هیر نکړې، تمې حقدار دنیا زدې قرضدار رڼا، تمې حقدار دنیا زدې قرضدار رڼا، تمې تیرو ته څراغ زدې د سترګو نور يم، تمې بلا ته سپرې زدې د زړه انځور يم. نموري نموري تل خدای ته زارۍ کومه، ستا هوسا عمر ته خواري کومه، او همیشه دغه لنډۍ کومه، زه چې سحر له خوب پاتسم د کلمې سره د سم یادوم.
او چې الله دل د خپلان دی او جنت کړو نستا شانې د جنت نا هم اچت کړو لا الہ میز دکڑا ستا پغے کی تخکارا راتا رمبے وحدانیت کرو زہیوانو ما انسان رانا تا جوڑ کو گام پا گام دیرا تا پندو نصیحت کرو نور بس غوانم دخپل پروردگارا خدمت ستائے او ما دا پارا اے